وخت اجازه نه راکوي چې دا فرمایش تر سره کړو. دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري می رحمت ساپي مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا خبرو چې د رای ورکولو د مرکزونو لپاره بودیجه ترلاسه کړي او هیله لري چې ډیر ژر به د پارلماني انتخاباتو ټوله بودیجه هم ترلاسه کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت په غنی خیل ولسوالۍ کې یو افغان پولیس خپل 15 ملګری په ډزو وشل. د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او د ایران خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په غنی خیلو ولسوالۍ کې یو افغان پولیس خپل 15 ملګري په ډزو وشل. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس پرون لومړی خپل ملګري مسموم کړي او بیا په ډزو وشلې دي. نوموړي ویل برید کوونکی نصرت الله نومیږي چې د وشل شو سرتیرو له وسلې سره له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه کومې ډلې د ننګرهار د پرونۍ پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د مالی وزارت د اعلامیې له مخې دا کتنه د پنجشنبې په ورځ د سعودي په پایتخت ریاض کې وشوه. اکلیل حکیمی له عادل احمد الجبیر سره د هغو پروژو په باب هم خبرې وکړې چې سعودي عربستان په افغانستان کې پلي کوي. په دې کتنه کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د نورو دو اړخیزو مسئلو په اړه هم خبرې شوې. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو چارو د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت وایي چې ورځ تر بلې په دې ولایت کې د تروریستانو د بهرنیو روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوسمهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستانو د روزنې په مرکز بدل شوی دی.
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش
د سیمایزو او نړیوالو تروریستانو د روزنې او تجهیز په مرکز بدل شوی دی. د دې تروریستانو پوځي مرکزونه زیات شوي او له همدې امله د سرپل امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د سرپل والی همداراز وایي چې په دې ولایت کې موجوده تروریستي ډلې د سیمې د استخباراتي کړیو تر مستقیم ملاتړ لاندې فعالیت کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د مرکزونو د څارلو او ارزونې لپاره حکومت ورته بودیجه سپارلې او ډیر شر به د دې مرکزونو د ارزونې لړۍ پیل شي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت او مرستندویانو ورسره ژمنه کړې چې د انتخاباتو عمومي بودیجه به هم ژر د دوی په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې څلور کاندیدان لري رای ورکوي. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی او ابراهیم رئیسی مخکخ کاندیدان ګڼل کیږي. په قم ښار کې یو رای ورکوونکی حسینی د ایران د راتلونکي ولسمشر په اړه ویل
تا جایی که بشه باید با دنیا
د وی د ایران راتلونکی ولسمشر باید له نورو هیوادونو او نړۍ سره د همکارۍ لپاره هڅه وکړي او هیڅکله باید له نورو هیوادونو سره په شخړو کې ښکیل نشي. حسن روحانی چې په واکمنۍ کې د نړۍ له قوتونو سره د ایران اټومي موافقه لاسلیک شوه ژمنه کړې ده چې له لویدیځ سره به اړیکې وساتي او نورې آزادې به هم رامنځته کړي. د ابراهیم رئیسی په اړه بیا ویل کیږي چې نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له ملاتړ څخه برخمن دی. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر یو کاروان بمباري وکړه چې ایران یې ملاتړ کوي. دا بمباري وروسته له هغې وشوه چې روسیې ونه شو کولی هغو سیمو ته د دوی د ننوتلو مخه ونیسي چې د امریکا متحد وسلوال د داعش سره د جګړې لپاره پکې چمتووالی نیسي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د التنف د ښار په څنډو کې امریکایانو او د دوی متحدو یاغیانو ته ګواښ پېښ کړی و. امریکایي ځواکونو د خبرداري له هوایی دزو او د روسیې له مداخلې وروسته چې ونه توانېدل دې اردن پولې ته پرتې سیمې ته د سوریې د حکومت پلو وسلوالو د ورتلو مخه ډپ کړي، پر سوریایي ځواکونو او د دوی پر پلوي ملیشو هوایی حمله وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان وایي د دې هوایي برید په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات د 2014 کال راهیسې په سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو مشري کوي، خو دوی د سوریې د حکومت او هغو ایران پلو ملیشو سره له نښتو ځان ساتلی چې د سوریې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د امریکا پوځ وایي دوه چینایي ایسیو دیرش ډوله جنګي الوتکو د چین د سمندر په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک یوې ویاندې د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکي وباله. د متحده ایالاتو پوځ وایي د دوی الوتکه په عادي ماموریت وه چې د چینایي الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. سی این این تلویزیون ویلي چې د چین یوه جنګي الوتکه د 50 مترو په واټن سره امریکایي تیارې ته نږدې شوه. د چین په ختیځه بهیره کې د امریکا او روسیو فعالیتونو د چین لپاره اندېښنه پیدا کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسیو فعالیتونو اړیکې هم اغیزمنې کړې دي. هغه سړی چې پرون یې د نیویارک ښار په ټایمز څلور لارې کې ګڼ شمېر خلک په موټر وهل نن محکمې ته حاضرېږي. په دې پیښه کې یوه 13 کلنه ښځه مړه او 23 کسان ژوبل شول. 26 کلن ریچرډ روجاس چې پخوانی پوځي دی په قتل او د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. نوموړی پخوا هم څو ځله د نشې په حالت کې د موټر چلولو او په چړې د خلکو د ګواښلو په قضیو کې نیول شوی دی. نوموړي پولیسو ته ویلي چې ده د پیښې په وخت د خلکو چغې اورېدلې دي. ریچرډ روجاس په 2014 کال کې د انضباطي ستونزو له امله د امریکا له سمندري پوځ څخه وستل شوی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه انشاءالله په راتلونکو ورځو کې پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیاره ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده.
د خبرونې په دوام مو په بلخ ولایت کې د پاڅون کوونکو له ستونزو او رامنځته کړیو ستونزو په تفصیل خبرو.
او نان مرا مردم کمک میکنه
خو نظر کومون به جیم خدمت درست میکنه قومش می براش میته دمو میته.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د خوست خبریالانو د ننګرهار پر ملي رادیو تلویزیون د رواني اونۍ برید وغنده او وسلوالو ته خبرداري ورکړ.
کچېری ژورنالیستان پرونی او فزیکی لحاظ ډډمن نوي او دوی لګوخونو سره مخامخ کیږي د اړوند ډلو او اشخاصو سره به پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
نن په ایران کې د جمهوریت ریاست انتخابات ته په دې ارتباط هم اوریدل شي او د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي حکومت دوی ته د رای ورکولو د مرکزونو لپاره ځانګړې بودیجه سپارلې ده، نو د دې مرکزونو د معلومولو او د کارکونکو د جذب لړۍ به پیل شي. د دغه کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او ملاتړ کوونکو له دوی سره ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم اندېښنه لري چې پارلماني انتخابات روان کال په افغانستان کې ترسره شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت ورته د رای ورکونې د مرکزونو د ارزولو لپاره بودیجه ورکړې او په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان ګلاچان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونې د مرکزونو عملیاتي پلان بشپړ شوی او اوس مهال دوی د کارکوونکو د جذبولو او روزلو په بهیر او میکانیزمونو کار کوي.
ټاکنو د مرکزونو د ارزونو پروسه انشاءالله په راتلونکو ورځو کې د کمیسیون لخوا پیل کیږي. دغه عملیاتي پلان تیار ده، دغه طرحه تیاره ده، بودیجه د دولت لخوا تهیه شوې ده، وزارت مالی کمیسیون ته سپارلې او موږ اوس د کارمندانو د جذبولو د هغوی د ټریننګ کولو په پروسه باندې او میکانیزمونو باندې مصروف یو.
ښاغلی علي سید ویل چې د انتخاباتو د عمومي بودیجې په اړه هم د حکومت او ډونرانو سره خبرې اترې شوې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د انتخاباتو عمومي بودیجه هم دوی ته په اختیار کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که د روانې میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دوی ته بودیجه ځانګړې نه شي، په روان کال کې به انتخابات ناشونی وي. د دغه کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې او ټاکلو په هکله یوې خبري ناستې ته ویلي و چې په دې برخه کې خپلې طرحې حکومت ته ورکړي او له حکومت څخه یې د عملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده او نور کارونه یې بشپړ شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني لوی چیلنجونه ګڼل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسالم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو ایسارول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه ګڼي. د دوی په خبره روان وضعیت ته په کتو ستونزمنه به وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال کې ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یاکسین مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته ویل چې د ټاکنیزو مرکزونو ارزونه یو کوچنی ګام دی او دا ډاډ نشي رامنځته کولی چې راتلونکي انتخابات د روان کال کې ترسره شي.
نورې مهمې برخې پاتې دي او یو وړوکی قدم نشي کولای چې ډاډ رامنځته کړي چې کمیسیون به وشي کولای په لنډ وخت کې یو شفاف انتخابات ترسره کړي.
ښاغلی سپینغر وایي د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ چمتو کول، د حوزو کوچني کول، د انتخاباتي کمیسیونونو په داخل کې اصلاحات او ټکنالوژۍ ځای پر ځای کول هغه مهمې برخې دي چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک ورپورې تړلی دی.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبري شي.
په افغانستان کې روغتیایي خدمات څنګه دي؟ د نړۍ په کوم هیواد کې روغتیایي خدمات ډیر ښه دي؟ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس په بلخ ته مخه کړو. ولسی پاسون کوونکي په بلخ ولایت کې هغه ځواکونه دي چې شخصي وسلې ګرځوي او د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې فعال دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي مدعي دي چې د دغو ځواکونو وسلې له دولت سره ثبت نه دي او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو د تمویل او تجهیز منابع مشخص نه دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی یو تفصیلي راپور لري.
ولسی پاسون کوونکي یا د خلکو په باور په وسلو پوره سنبال ځواکونه خود هغه خود سره ځواکونه دي چې د بلخ مختلف ولسوالیو د امنیت ساتلو په مقصد فعالیت کوي او دوی خپل د دې ولایت امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د بلخ ولایتي شورا هم وایي چې دا ځواکونه له ځان سره غیر قانوني او له دولت سره نارجستر شوې وسلې لیږدوي او هم په اکثر ولسوالیو کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس لرلای او د یادو سیمو امنیت یې ګواښ متوجه کړی دی. د بلخ شورګره ولسوالۍ هغه ځای دی چیرې چې اووه سوه ولسی پاسون کوونکي د نظرګل قمندان تر امر او قمندې فعالیت کوي. د ځواکونه مدعي دي چې نه یې وسله په دولت کې ثبته او نه هم ورته امنیتي ارګانونه جنګي امکانات مهیا کوي. دوی وایي چې له مختلفو ولایتونو او له مختلفو سیمو څخه د ولسوالۍ ته راغلي دي او د دې پخواني جهادي قمندان تر امر لاندې سلاح پر وګا چولې او وسلوال فعالیت کوي. محمد موسی د نظرګل قمندان یو عسکر دی، هغه یې پاړه وایي. په شولګر ولسوالۍ کې ولسی پاتون کوونکی یم او اوبه او ډوډۍ مو خلک راکوي. دولت تر دمه موږ ته معاش نه دی راکړی او باید د موضوع وڅېړل شي. موږ ثبت هم نه یو، سلام هم خپله ده او موټر سایکلونه مو د خپلې ملا او مټو په زور نیولي. د نظرګل قمندان په نامه یو قمندان لرو چې اووه تر اته سوه کسان لري او په شولګره ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د نظرګل قمندان بل سرتېری په دې باور دی. دوه کاله کېږي چې د نظرګل قمندان سره یم. نظرګل قمندان له خپل قوم څخه امکاناتو او پیسې ترلاسه کوي. دولت موږ لپاره یوه ورځ هم معاش نه دی راکړی او حتی موږ له دولت سره ثبت هم نه یو. په چهاربولک ولسوالۍ کې هم د نظرګل قمندان کسانو ته ورته ولسی پاسون کوونکي فعالیت کوي او بعضن یې د دولت له مخالف وسلوالو سره تفکیک ستونزمن دی. د چهاربولک او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي ولسی پاسون کوونکي د خلکو په ازار او وضعیت تورنوي کوي او تر شکایت لري. د چهار بلاک او شولګری دوه تن اوسیدونکي پاړه وای
امی مردم خیزش مردمی کی میگن د منطقه مو
د ولسی پاتونکوونکو کسان اصلا نه پیژنل کی چې دا کسان طالبان دي هم دولت ته وابسته کسان دوی له خلکو باج اخلي مو کنه په هیګو چې د دولت په ملاتړ دا کار تر سره کوي او یا هم له دوی څخه نور کسان ملاتړ کوي.
مردم دیگه سان
همینجره بنام یک تن از قماندان میگه
څه څه سره یو کس د نظرګل په نامه یادی او سلګونه کسان لري دا مو نه په هیګو چې څوک دی او دا کسان یې له کومه ځای څخه راوستي او څنګه دوی ته معاش ورکوي ډیره به بندوباری زیاته شوه. شوغا په چار بولاک ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو یو قماندان دی. دا قماندان چې همیش له څو سوالو ساتونکو سره ګرځي ادعا کوي چې د خپل سیمې د امنیت ساتلو لپاره یې سلا پر اوږا چولې او وسلوال فعالیت کوي. د شوغا په خبره چې دولت نوموړي او د هغه ځواکونو ته چې په شخصي جامو کې ګرځي تر دمه معاش او عیاش نه ده ورکړی او ټول امکانات یې په خپلو پیسو ترلاسه کړي دي. شوغا څه باندې دوه کاله کېږي چې په ولسی پاتون کوونکو ځواکونو کې مشر دی. هغه وویل موږ مجبور یو تر څو خپل کور وساتو، که وږي هم پاتې شو خو مجبور یو چې وسله واخلو او خپله سیمه وساتو. سلا مو خپله ده، پیسې مو ټولې کړې او پرې مو سلا واخیستله تر څو خپل کور او کلی وساتو. د بلخ ولایتي شورا غړی ابراهیم خیراندیش هم مدعی دی چې اکثرا دا ولسی پاڅون کوونکي له دولت سره ثبت نه دي او دوی په کومو وسلو چې ورسره دي د بلخ مختلفو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. هغه وویل هر ځواک چې تر هر نامه لاندې وي د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې جنګیږي باید دولت سره ثبت او راجستر شي او دا ښه ده چې اداره او مدیریت یې د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د ولسی پاڅون کوونکو معاش او عیاش د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ورکول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه پولیسی پاڅون کوونکي هغه شمیر چې د پولیسو سره ثبت او راجستر دی او تعداد یې هم مشخص دی دوی د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې مدد معاش او عیاش ترلاسه کوي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې له ولسی پاڅون کوونکو سره موجوده وسله د بلخ امنیه قمندانۍ نه ده ورکړې او له جهادي قمندانانو څخه پاتې وسله ده چې دوی یې کاروي. د دورانی په خبره چې د بلخ امنیه قمندانۍ دا صلاحیت نه لري تر څو د خپل له تشکیل څخه بهر نورو کسانو ته وسله عیاش او معاش توزیع کړي او ولسی پاڅون کوونکي هم د بلخ امنیه قمندانۍ په تشکیل کې ځای نه لري. نه خیر، پولیس تر خپل تشکیل صلاح لري او له تشکیل څخه اضافه صلاح نه لرو تر څو یې نورو کسانو ته توضیح کړو. د دوی صلاح له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه ده او له همغه وخت څخه ورسره پاتې او کاروي یې. نه خیر، یو کس هم چې زموږ له تشکیل څخه ډیر وي موږ هغه ته معاش عیاش او صلاح نه شو ورکولی. په داسې حال کې بلخ کې موجوده ولسی پاڅون کوونکي مدعی دي چې ورسره موجوده صلاح په دولت کې ثبت او راجستر نه ده او همدارنګه حکومت ورته معاش او عیاش نه ورکوي چې د بلخ حکومتي چارواکي په دې اړه ضد و نقیض څرګندونې لري او د ولسی پاڅون کوونکو د حضور زیاتوالی هم د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست یو شمیر خبریالانو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون وسلوال برید وغنده او د جګړې لشکېلو خواوې وغوښتل چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې یوه ډله وسلوالو د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ برید کړی و چې د نورو ملکي تلفاتو تر څنګ پکې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي ووژل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپورټ لري.
د پنځشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر خبریالانو او د بیلابیلو رسنیو استازو د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوالو برید وغانده او د افغان حکومت او نورو مخالف وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د ملکی هدفونو او د رسنیو د امنیت خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي. دوی ګواښ وکړ کچیرې له دې وروسته خبریالان په فزیکي او رواني لحاظ د کومې ډلې یا لورې لخوا ګواښل کیږي ټولیزې رسنۍ به په یو غږ د رپورټونو له خپرېدو ډډه وکړي. په خوست کې د غرغښت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ژورنالستانو یا مثلا په کارمندونو نه تراګریز بریج شوی و د خوست خپلواکو ژورنالیستونو د یوې غونډې په ترڅ کې دا تراګریز بریج په کلکه وغندلو ګواښ وکړو چې که چیرې ژورنالیستونو ته خطرونه متوجه کیږي موږ به د هغو ډلو ټپلو سره پریکون اعلان کړو.
په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال ساجد بهار په رسنیزو مرکزونو او ادارو بریدونه لیدې کبله بولي چې اصلا خبریالانو ته ورپیخې مسلې نه څېړل کیږي.
په دې وروستیو کې چې پر ژورنالیستانو وخت نه وخت بریدونه کیږي زما په ان یو لامل دا هم دی چې دوی پیخې نه څېړل کیږي. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې ډیری شمېر ژورنالیستانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، ځینو ته ګواښونه وشول، تهدید شول، خو ولې دوی پیخې نه دي څېړل شوي؟ تر دې پورې چې ان اوس وسلوالم غواړي چې هغه دوی د ژورنالیستیکو دفترونو نه د سنگر په توګه کار واخلي او دوی ته زیان ورسوي.
د ناستې په پای کې یو پنځه مادیز پریکړه لیک تصویب شو چې د یو تن خبریال طالب منګل لخوا ولوستل شو.
ژورنالیستان چې ناپیلي او بې پرې مدني فعالان دي باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي وګړو په څیر خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ژورنالیستان باید د دولت او د دولت له مخالفو خواوو ډډمن شي تر څو په وخت او زمان اړین معلومات د خلکو غوږونو ته ورسوي. که چیرې ژورنالیستان په رواني او فزیکي لحاظ ډډمن نه وي او دوی له ګواښونو سره مخامخ کیږي د اړوند ډلو او اشخاصو سره با پریکون یا بایکاټ اعلان کړي.
یاد دیوی وړمورز چهارشنبه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ یو ډله وسلوالو برید وکړ چې دوه پولیس او د یاد راډیو تلویزیون څلور کارکوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار پر راډیو تلویزیون د وسلوال برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په روانه خبرونه کې تر دونی موجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنلولو. په نړۍ کې د ښه روغتیایي خدماتو په فهرست کې نه جاپان او نه هم کاناډا، په لسو شو هیوادونو کې راغلي او امریکا هم پنځه دیرشم مقام لري. دا فهرست چې نن خپور شو د افغانستان نوم هم یادوي. تر ټولو ښه روغتیایي خدمات د کوم هیواد دي؟ جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
په 2015 کال کې په نړۍ کې تر ټولو ښه روغتیایي خدمات وړاندې کوونکی هیواد اندورا و. دغه هیواد د فرانسې او هسپانیې ترمنځ موقعیت لري. فرانسا د فهرست له مخې 15 او هسپانیا اتم ټاکل سوي دي. په لندن کې د لانسټ په نوم په روغتیایي ژورنال کې د جمعې په ورځ په خپاره سوي فهرست کې راغلي چې آیسلینډ دوهم تر ټولو ښه روغتیایي خدمات لرونکی هیواد دی او درېیمه شمېره سویټزرلینډ خپله کړې ده. افغانستان په هغو ډیر شو هیوادونو کې راغلی چې د فهرست په پای کې دي او ښه روغتیایي خدمات نه لري. ناروې هم په لومړنیو 15 هیوادونو کې راغلی. استرالیا شپږم او جاپان یولسم مقام اخیستی. د فهرست له مخې برتانیا په نړۍ کې دیرشم هیواد دی چې خلک یې له ښو روغتیایي خدماتو برخمن دي او امریکا په دغه فهرست کې 15 دی. په لیست کې د جاپان او استرالیا پرته لومړي شل هیوادونه ټول په لویدیځ اروپا کې دي، چیرته چې هر هیواد خپلو وګړو ته یو نه بل ډول نړیوال روغتیایي پلان لري. د فهرست په پای کې مرکزی افریقایي هیوادونه راغلي دي. روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي دا فهرست د هغو 2 ناروغیو له مخې جوړ سوی چې په اسانۍ او اغیزمنه توګه یې درملنه کیدای سي. په دغو ناروغیو کې توبرکلوز، د سینې انتانات، تیتانوس، د زړه ناروغي او شری شامل دي. په روغتیایي برخه کې د هر هیواد پرمختګ د 1990 کال د ټاکل سوي معیار له مخې تعقیب سوی او په ټوله کې هر هیواد په روغتیایي برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د لندن د روغتیا پوهنتون پروفیسور مارین مکی چې دغه فهرست یې له نورو سره په ګډه جوړ کړی وایي د دوی د څېړنو پایلې ښیي چې له بده مرغه د هیوادونو پرمختیا د روغتیایي سکتور پر پرمختیا دومره اغیز نه لري. راپور وایي چې له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې په روغتیایي برخه کې تر ټولو زیات پرمختګ جنوبي کوریا، ترکیه، پیرو، چین او مالدیب کړی دی.
په میدان وردګ ولایت کې د پنځشنبې پر ورځ د مڼېګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د پنځشنبه پر ورځ په میدان وردګو کې د مڼېګل دودیزه کلنۍ مشاعره د یو شمېر نورو ولایتونو د میلمنو، شاعرانو، فرهنګیانو او علمي شخصیتونو په ګډون جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د پیلیزو مراسمو وروسته چې یو شمېر ځایي چارواکو او فرهنګي شخصیتونو پکې د افغاني کلتور او ادب د ارزښت په تړاو ویناوې وکړي، لسګونو ځوانو شاعرانو بیا ګډونوالو ته خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو ولولو لمانځل کېدل. د میدان وردګو والی زنډګل زمانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مشاعرې ولس ته د سولې او ورورۍ پیغام لاره.
دلته د منیګل مشاعره وه. د دې مشاعرې پیغام یوازې دا نه ده چې د پسړي پسرلي موسم ده او دهقانان د زیاتې مڼې وکړي او زیاتې مڼې تولید. د دې مشاعرې پیغام ولس ته سوله، ورورولي، اتفاق او اتحاد. تاسو ته به پته وي چې د دې مشاعرې په جریان کې دښمن د ډېر لرې منطقې نه یو نیم توپ راوویست، خو مشاعرې توپ ورونویست. مشاعرې په څنګ کې هغو ته د ګلانو تحفې ور وړاندې کړې.
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی وایي منیګل مشاعره شپاړسم کال ته داخله شوي، خو چې څومره د خلکو لخوا دا فرهنګي فعالیت بدرګه وپلل شي په ګټه تمامیږي.
د منیګل مشاعره چې شپاړسمه کلیزه شپاړسم کال یې وو، د نو اوس په دودیزه دغسې یوه مشاعره بدلیږي چې کال په کال دی ټول هیواد په کچه شاعران پکې راټولېږي. زه فکر کوم دا یو لوی ګام دی او ښه چې هر څومره بدرګه شي او هر څومره وپلل شي ښه خبره.
له خوست څخه د منیګل د مشاعرې او تن ګډونوال مطیع الله تراب هم په خپلو خبرو کې یاد مشاعره په زړه پورې بولي او زیاتوي.
ها په زړه پورې مشاعره انشاءالله د تېر کال نسا کال مشاعره خو غوښنه وه. شاعرانو هغه نظمونه هم ښه غزلې ډېرې ښه پخوانې غزلې وې، د سولې پیغام و پکې. د افغانستان شموله مشاعره وه، البته د ولایتونه ملګري راغلي وو.
د مشاعرې یو بل تن ګډونوال آدم خان وایي دا ډول مشاعرې د شاعرانو په منځ کې تګ را تګ او پیژنګلوي پیاوړي کوي.
یوازینی مثبت لامل دا ده چې ډېر لرې لرې سیمو شاعران راځي او یو له بل سره ګوري، یو له بل سره پیژنګلوي کوي. چې زیاتره شاعران دي او د بل سره نه دي لیدلي، فقط نامه سره آشنا دي. خو دا مشاعره ورته دا زمینه برابروي چې د غو له څیرو سره آشنا سي، د غو سره له نږدې پیژنګلوي شي.
د ولایت شورا غړی شریف الله هوتک هیله څرګندوي چې دا ډول مثبت فرهنګي فعالیتونه نور هم ډېر شي، تر څو هغه ستونزې چې زموږ د ټولنې خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه د شعر او هنر په ژبه بیان کړي.
هیله مو دغه ده چې دغه شانته شاعري او لکه د سنځلګل، نارنجګل و ورته د منیګل مشاعرۍ نور لا هم پیاوړي سي او دغه لړۍ باید سره داسې سي سره چې دغه کومې ستونزې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یاسو افغان ولس ورسره هغه د همغه د شعر او د ادب او د قلم په ژبه باندې هیوادوالو ته مینهوالو ته ورواري.
د منیګل په مشاعره کې لسګونو ځوانو شاعرانو د حاضرینو په تاوده هرکلی کې خپل شعرونه ولوستل. د منیګل مشاعره یو تن ګډونوال شاعر د منیګل ښکلا او خوشبوي څه دا ډول وستایله.
بریاست د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه له یوې بدې تجربې وروسته په اسمان کې ښکاره شوه. د الوتکه ایرلندر لس نومیږي او په بریتانیا کې د هایبرډ ایر ویکلز کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. تېر کال د الوتکه په دوهم تجربهبي الوت کې د انګلستان په کاردینګټن هوایي ډګر کې ولوېده. د دې الوتکې چې د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه ګڼل کېږي او بڼه یې بالون ته ورته والی لري، اوږدوالی 2.5 متره، پلنوالی 3.5 متره او لوړوالی 6.5 متره دی. ایرلندر لس الوتکه څلور څرخونه لري چې دوه یې د الوتکې په شاتنۍ برخه او دوه په مخکنۍ برخه کې دي. ایرلندر لس الوتکه د نورو الوتکو خلاف الوتلاری یا رنوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې افقي الوزي. د الوتکه په هر ځای کې کښېنستی او ورڅخه الوتی شي، پر اوبو هم کښېنستی شي. دا بیړۍ ډوله الوتکه لس ټنه بار او 8 سپرلۍ وړلی شي او پر لپسې 5 ورځې البته دوام ورکولی شي. ایرلندر لس الوتکه چاپیریال ته لږ تاوان لري، ځکه چې لږ ککړتیا خپروي او شقي هم ټیټ دی.
دا معلومات اسمت سروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالنافع له کندهار پر استولې سمس کې لیکي خبريالان د ټولو اواز دی. حامد سانګزی د لوګر د شامزار له سیمې لیکي د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون برید یو وحشیانه برید او په کلکه یې غندو. یو بل اوریدونکی د لوګر لعزري د نوم نشولو په شرط دا سمس لیکره طالبانو د منګل په کلی کې پنجابیان او وسلی په زور د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای کړی دي. محمد قاسم چواک د لشکرګا امنیت ته پراسول سمس کې اندیشنه څرګندوي او لیکي چې روسیا او پاکستان طالبانو تجهیزوي او هغوی ته وسلې ورکوي. ارسلان خان سلطانی د کونړ له مرکزه اسرابات نه په راستول سمس کې لیکي چې د کرکټ بورډ باید د کونړ کرکټ ته پاملرنه زیاته کړي. البته یو یادونه کوم چې له دریو تر څلورو بجو ولایت په ولایت پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. کېدای شي چې دا موضوع هم تاسو له چارواکو سره په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې وڅېړئ. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي چې طالبان هم باید د اسلامي حزب په څیر د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د ننګرهار ولایت په غنی خیلو ولسوالۍ کې پرون یو افغان پولیس خپل پنځه ملګري په ډزو وژل. د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګنی ازادي راډیو ته ویل چې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه اخیستی. د افغانستان د مالی وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. اکلیل حکیمی پرون په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل احمد الجبیر سره وکتل. د سرپل والی په دې ولایت کې د بهرنیو تورستانو د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې تورستانو دغلته زیات شمېر د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ایران خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په نننیو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني او ابراهیم رئیسی مخکښ کاندیدان ګڼل کیږي. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې د حکومت او هغو شیعه وسلوالو پر یو کاروان بمباري کړی دی چې ایران یې ملاتړ کوي. د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې پیښه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي دوه چینایي اس یو دېرش ډوله جنګي الوتکو د چین د سمندر په ختیځه برخه کې د امریکا د یوې کشفي الوتکې مخه نیولې ده. د امریکا هوایي ځواک د چینایي الوتکو دا عمل غیر مسلکي بللی دی. او هغه سړی چې پرون د نیویارک ښار په ټایمز څلور لارې کې خلک په موټر وهل نن محکمه کې حاضریږي. په دې پیښه کې یو اتلس کلنه ښځه مړه او درویش کسان شوبل شوي دي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د ایران خلک نن د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې څلور کسه پکې سیالۍ ته سره درېدلې دي رایه ورکوي. د دغو انتخاباتو په اړه سلطان محمد سرور راپور لري.
د ایران په نننیو انتخاباتو کې اصلي سیالي د جمهور رئیس حسن روحاني چې نسبتا منځلارۍ ګڼل کیږي او د محافظه‌کار ملا ابراهیم رئیسی ترمنځ ده. ایران چې یو اتیا میلیونه وګړي لري بیکاري پکې پراخه ده او له خپلو اقتصادي فرصتونو ګټې اخیستو کې ستونزې لري. اته شپېته کلن حسن روحاني چې د واکمنۍ په دوران کې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره اتومي تړون لاسلیک کړ ژمنه کړې چې لویدیځ سره اړیکې پراخوي او ایرانیانو ته به نور ازادي هم ورکړي.
زموږ ولس به د می په نوسمه اعلان کړي چې د سولې او آرامۍ تګلارې ته دوام ورکوي که د کړکېچ لاره غوره کوي.
خود حسن روحانی شپږ پنځوس کلن سیال ابراهیم رئیسی د ایران د روحانی مشر آیت الله خامنه ای د اعتماد وړ کس ګڼل کیږي. آیت الله خامنه ای چې تر ټولو اوچت سیاسي پوځي او مذهبي صلاحیت لري کیدای شي د یو جمهور رئیس د پلانونو مخه هم ونیسي. ابراهیم رئیسی د اقتصاد په برخه کې د خامنه ای او نورو توندلارو په نظر دی او د اقتصادي وضعیت د بهتروالي لپاره په خودکفایي ټینګار کوي. خغلی رئیسی تور لګوي چې جمهور رئیس روحانی ایران نړۍ ته کمزور ښکارا کوي. ابراهیم رئیسی چې ویل کیږي د خامنه ای ځایناستی به هموي د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ته په خطاب کې داسې وویل:
ولی تاسو په خپلو ناسمو پالیسیو باندې د بی وزلو او بډای خلکو ترمنځ توپیر دومره لوی کړ.
خغلی رئیسی تور ولګاو چې روحانی د اقتصاد د ښکولو لپاره په بهرنۍ پانګې لګونې زخت زیاته تکیه کوي. یوې خپلواکې نظر پوښتنې وښوده چې د انتخاباتو په درشل کې روحانی شل نقطې تر رئیسی مخکې وو، خو په ایران کې دا ډول نظر پوښتنې دومره د اعتماد وړ نه دي او ډیرو کسانو دا فیصله نه وکړې چې چاته رای ورکوي. کارپوهان اټکل کوي چې ډیر خلک به په نننیو انتخاباتو کې ګډون وکړي او دا کېدای شي د روحاني په ګټه ځکه تمام شي چې په تیرو انتخاباتو کې د خلکو د ګڼ اشتراک له وجې یا منځلاری کس یا اصلاح طلب وخت رسېدلی دی. رسول نفیسی چې په واشنگتن کې اوسي ازادي راډیو ته داسې وویل،
د خلکو د ګڼ اشتراک په صورت کې څنګه چې موږ په تیرو انتخاباتو کې ولیدل، معمولا دا خلک دي چې غواړي یو منځلاری کس په واک کې وي.
د ایران دولتي تلویزیون د انتخاباتو د مراکزو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې وښودلې چې رای ورکولو ته خلک منتظر دي. د جمهور رئیس حسن روحاني یو پلوي د ازادي راډیو فارسي څانګې راډیو فردا ته داسې پیغام را لېږلی دی:
که غواړئ چې ایران، سوریه یا عراق شي، نو رئیسی ته رایه ورکړئ، او که سوله، امنیت او ازادي غواړئ، نو روحاني ته رایه ورکړئ.
خو د رحماني په نامه د ابراهیم رئیسی یو پلوي بیا داسې وایي:
زه ابراهیم رئیسی ته رایه ورکوم. دی د اداري فساد مخالف دی او ورسره مبارزه کوي، او بلدا چې دی د ټولنې بېوزلو او محرومو خلکو ته پاملرنه لري، هغه خلک چې اقتصادي ستونزو سخت ځپلی دي.
دا لومړی ځل انتخابات دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه وروسته په دغه هیواد کې ترسره کیږي. ایران له دغه تړون سره سم خپل اټومي پروګرام محدود کړ، او په مقابل کې په دغه هیواد باندې لګول شوي بندیزونه کم کړای شول. رایه اچونه به د ماښام تر شپږو بجو دوام وکړي، خو په ایران کې تل د انتخاباتو موده څو ساعته غځول شوې ده.
په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. حسن روحاني او ابراهیم رئیسی په څلورو کاندیدانو کې مخکښان ښکاري. امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د ایران په ملاتړ پر ملیشه ځواکونو او د سوریې پر یوه حکومتي کاروان په سوریې کې بمباري کړې ده. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې امریکا د سوریې پر حکومتي او د ایران پر ملاتړ لرونکو ملیشو هوایي بمباري کړې ده، ځکه روسیه د دوی په مخنیوي کې پاتې راغله چې هغه سیمې ته دننه نسې چې امریکا پکښې د داعش ډلې پر ضد د جګړې تیاری کوي. د سوریې ائتلافي ځواکونو امریکایي سرتیری او ائتلافي یاغي ځواکونه ګواښل. امریکایي ځواکونه او یاغیان د سوریې او اردن ترمنځ پر سرحدي سیمه التنف کې فعالیت کوي. ملیشا او حکومتي ځواکونه وروسته له هغه د امریکا تر هوایي حمله لاندې راغلل چې د روسیې لخوا د خبرداري ډزو اغیز ونه کړ. د امریکا له دفاع وزیر څخه پوښتنه وسوه چې آیا دا حمله په دې معنا ده چې امریکا د سوریې په جګړه کې خپل رول پراخوي. د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس وویل چې موږ د سوریې په کورنۍ جګړه کې خپل رول نه پراخوو، خو موږ به د خپلو ځواکونو دفاع کوو. چارواکو ویلي چې دا بمباري د سوریې ولسمشر بشار اسد ته هم د خبرداري په معنا وه چې خپل ځواکونه له هغې سیمې د باندې وساتي چیرته چې د اردن، سوریه او عراق سرحدونه سره یو ځای کیږي. دغه سیمه د امریکا او روسیې د موافقې له مخې د جګړې په ساحه کې نه راځي. په همدې سیمه کې له بغداد یوه لویه لاره دمشق ته ځي چې ایران یې سوري ځواکونو ته د وسلو رسولو لپاره کاروي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي په حمله کې له اتو وجل سوي کسانو څخه ډیری سوریان نه وو. دغه ادارې ویلي چې په بمباری کې څلور موټر هم له منځه تللي دي. امریکا په سوریه کې له 2014 کال راهیسې پر داعش جنګیالیو بمباری کوي، خو مخکې یې له سوري ځواکونو او ایران په ملاتړ ملیشو سره په جګړه کې له ښکېلېدو ډډه کړې ده چې په سوریه کې د یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په التنف سیمه کې له میاشتو راهیسې متحد ځواکونه روزي چې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د پنځشنبه په ورځ د سوریې په نورو سیمو کې داعش ډلې د سوریې په مرکزي سیمه کې پر ګڼ شمېر کلیو حملې وکړې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي، او په نتیجه کې لږ تر لږه یو کلی ونیوه. د داعش په حملو کې 250 کسان وژل شول. په وژل شویو کې تر 40 زیاتې ښځې او کوچنیان شامل دي. له ځینو یې سرونه پرې کړل شوي دي چې پکښې د سوریې حکومتي سرتیری هم شامل دي. د سوریې د څار ډلې ویلي چې د داعش لخوا دا حمله د سش کال تر ټولو له تشدد ډکه حمله وه.
په سوریه کې د ایران پر پلوي وسلوالو امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناټو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالې د شکل کېدو په معنا نه ده. د ناټو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري که ناټو په دې ائتلاف کې غړي شي، نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووزي او بالاخره د افغانستان په څیر د قوماندې چارې ور وسپارل شي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالي ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناتو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د ناتو له مشرانو سره خبرې وکړي. سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناتو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. سټولتنبرګ وویل د ناتو غړي استدلال کوي چې ناتو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فورم رامنځته کړو.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس سټولتنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام لا تړکوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې که ناتو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته وځي او خپله ونډه پراخه کړي نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پیښ شول دا ټلواله بالاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناتو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخه کړي.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
له 4:45 بجو پورې لا سدي رادیو ولایت په ولایت پروگرام اوریدل شي. دا پروگرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروگرام کې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او د کونړ ستونزې او په کونړ کې د آبادۍ پر لارو چارو له چارواکو سره د سدي رادیو له لارې خبرې وکړئ. زحمت شي بر له تاسو اجازه غواړم. په 3 بجو له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. تر هغه دمه ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. دا اونۍ مو پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې چې په نوبت به خبره کو. البته دا پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دي. لومړی د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو د ځای خلکو د ستونزو په اړه راتوي. لده به وورو.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ سیفل شهرالی په تماس کې زما سیاجزان څخه دا ایله د چې ورګاتی ته ځم تاسو تاسوونی ورسته چې دغه د درزه ولسوالۍ کې د خوشتیتی په سیمه کې دلته پښتانه و ازبکان پراته و. دلته دغه ټول پښتانه د ازبکان طالبان په نامه د تایشانو د دولت نفور سره یو ځای شو. یعنې د دوستانو د اوبو سره یو ځای شو. دغه پښتانه طالبان یې ونیو زمرې کړه اچګیلې کړه چې ودښتې د خو ولاړ بارے کور ته بند شو چې کور نظر درغلی د دولت آباد ولسوالی پر خلم را ورسېدل سمې منې پر بم رسیدلې نور ولسوالی ته خو دې سی برغان ته ولا راګر چې موږ سره په تماس کې یو دا خلک چې باسونو دی دا اگر د ولسوالی او د شهرو تر شه وسو د پښتنې خپل ځای څخه څنګه وری په کوټو کې پاتې شو معلومه چې څه چفاوته لاس رمی راي سلې و زنګل ته دوی خپل د کوچیان ارینا نور معلومه چې حالت د نګر کړی او ویلي او ویلي د دوه نه پاره زنه وی ویلي او په دا راته سخت وخت کې د درو پښتنو غو خو عاجزان ولی دای کو یا فالیا زخره یا فالیا زخره دا ته کوم ورځ ته په دې چې کوي باندې لا چې ولی او دا خلک دا چې په ور کې سوځي سید الله ستي ولی دای کو او بیا هم چې خښنی پلان کوي ها سو پلان کوي دا سو سان تاسو په خو ورته دا وویني تاسو د کور خران چې تاسو څو اړي په ورودی ته دای غاکې لښنی زه د فاریاب د ولایت کې پیلا سید د زنګل وویني دا د امې راځي چې دا زموږ خو یار واسي پردا کورو کار پښتنه وک تاسو د کوم ورځ د فار حالت نه ستې د څه د فار حالت نه ستې په دا چې کوی سلام علیکم
محترم وروره ستاسو پیغام واورید موږ په دې ورستۍ وکي د فاریا پاړه بیل بیل راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو د خلکو د ستونزو په اړه خبرې کړي او ویلې دي چې په سیمه کې پوځي عملیات کړي څو داسې وسلوالې ډلې وځپي چې د خلکو امنیت ګواښي دلته به د فاریا د امنیت قمندانۍ د ویان کریم یورش خبرې درووروم چې د عملیاتو په اړه کړي دي
د پنځو ورځو په بهیر کې وتوانېدو پنځه کلي د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاک کړو په دې لړ کې دښمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي د دوی یو شتنه وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي
د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یوروش ورزو یو بل اوریدونکو ته چې له ننګرهار څخه زنګ راته وهلې او د ترافیکي پیښو په اړه خپلې ستونزې را سره شریکوي
آزادی رادو کارکون کا اوریجن کو کہا السلام علیکم دا جلال آباد دا دیسی دو بسارے نا فوجین شہزاد او سر بسامات کے دا ترافیکی پی خوب بارک یو پی ہم در سب سو مخود جو کلیچ دارا تخفور کے دا تمام دا ترافیکو مدیریت چکم و دورانو تا پا غیر قانونی پر سو روپی بانی جیسن سر کے دا غیام دا غامل گردی دی چی اجیسات زیاد کی آغو دا ترافیکو کم قوانین چی دی اغه نن مراته وی دا سړک باندې کومې لوحې چې وی په سړک کې کومې فټې وی دغه نتیجې نه چې دغه ځکه دومره سپیډ په کار دی موټر دومره سرعت په کار دی دغه ځکه دغه مور دی دغه د کابل پلان باندې په ټولو مولونو کې کړو لاګانې ورته کې نه کوي مګر ما ته پټه باندې ورته منو لیکلې خو د تمام ترافیکو مدیریت نه غواړم چې امنی په یو کې ټول د ورانو لیسنې چې کې سر دې دوباره د روان وګوري او بل چې کوم ډرایور دوه درې اجي ساتو چلته په لیسن کې لیکل کیږي باید دا وخت رښتوا وانم چې واغونه لیسن کاته کی خاطر نه کی هغه باید د جواز نه والي او صلاحت نه والي ډرایور نه باید نور هغه موټر چلون کې نه وسی و سلام دغه ما پیغام د باید خوشي و سلام
شیرزاد وروره ستاسو شکایت مخبر کړ د ترافیکي ستونزو په اړه مخبل نظر ویلی وو په همدې تړاو څو ورځې د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم اندېښنه ښودلې وه چې د ترافیکي ستونزو له کبله هر کال په افغانستان کې سلګونه کسان مړه کیږي دوی وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له کبله تر 800 ډیر کسان مړه شوي او تر 50,000 ډیر ټپیان دي ازادي راډیو په همدې تړاو یو راپور هم درلود او ارقام یې خبره کړې وو غواړم دا راپور یو برخه تر ووروم دا راپور ناجیه ساپی جوړ کړی وو
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول د سړکونو خرابوالی د کمربند نه کارول زیات سرعت په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسول عبدالودود خیرخوا ویل
در طول همین سال ما تقریبا
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیښې ثبت کړې چې لدی جملې سلور اتیا کسان وژل شوي یو سلو 50 ټپیان او 15 مالی زیانې پیښې دي
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسول محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د باروړونکو نقلي وسایتو د ټولنو مسولینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعت کړي
وسایت نقلي باربري او مسافربري کلانزر زمانی که وارد
کوم باروړونکو او مسافروړونکو وسایل چې کله هوا ترابل کیږي د مالکانو لخوا یې د ډیر بار د انتقالولو په مقصد جوړیږي یا د ډبل سازي سپارښتنه کیږي چې دا کار د سړکونو خوندیتوب ته سخت زیان اړوي او د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل کیږي
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډېر خلک پکې وژل کیږي. په ورته وخت کې بیا د نقلي وسایطو د شرکتونو مسؤلین وایي که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمتونه برابر شي، په لویو لارو کې به تر ډېره د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي.
د ترافیکي پیښو په اړه مو د ازادي راډیو د راپور یوه برخه واورېده. په دې هیله چې د ترافیکو ریاست تر ډېره دغو ستونزو ته توجه وکړي او د قوانینو د تطبیق څارنه وکړي، نو هر څه به سم سي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې له زابل ولایت پیغام راستولی او په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه شکایت لري.
الو، السلام علیکم. زه اطلال زابل خبرې کوم. وروره، د پیغام د ازادي راډیو ته پریدم. دغه زموږ د زابل دی ولایت کې دغه خلاریان علاقه کې د افغان بیسیم ډېر مشکل لري. وروره، کار نه کوي. موږ چې په بازار کې کور ته زنګ نه شو والی وروره، په 15 شپږ وارې کښې په مټ زموږ تلیفون نه وځي، هغه هم خبره نه مطلبېږي. وروره، موږ له کورو سره بس په ډېر تکلیف دی اړیکه رخېږي. وروره، دا زموږ پیغام د ازادي راډیو له لارې که تر مربوطه چارواکو ورسېږي، نو دا به مو یو غټ ځواني وي. بس مننه، خیر، سلام.
مننه وروره، ستاسو شکایت مو هم واورید. له زابل ولایت څخه زموږ نورو دوستانو هم پیغامونه رسولي او پر مختلفو ستونزو غږېدلي دي، د دوی به یې واورو.
بلې، السلام علیکم. زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د شبه د منطقې فلودینو د منطقې ستاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې مازدیګر یا ماښام یا ماښام 3 بجې دا د ورکو خبرونه یا خپرونه شروع کېږي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه د غورور د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت په اړه پوښتنه کړې ده. ورور، دا پروګرام په اونۍ کې 2 ځله خپرېږي، د یک شنبې په ورځ د مازدیګر 4:30 او تکرار یې د 2 شنبې په ورځ سهار 8:30 خپرېږي. بیا هم له زابل څخه یو بل اورېدونکی لرو چې د برېښنایي تذکرو په اړه یې خپله ستونزه راته ویلې ده.
السلام علیکم. عبدالحی مقادیر ترکیم له زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا د دولتي چارواکو څخه دا یوه هیله لرم چې الکترونیکي تذکرې یا د کمپیوټري تذکرې دا د ویش لوی څه خپل کړي. دا 2 نیم کال کېږي موږ ورته انتظار یو. خدای په لحاظ باندې مش خدای خبرې زده کوي، سوچ ورته کوي، یا وعده وکوي بیا ورک شي، خبره وکوي بیا ورک شي. زما هیله وایي نه به کېږي دا تذکرې خو د کمپیوټري کې
ازادي راډیو ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 2 شنبې په ورځ د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان ورکړی دی او شایي له پلازمینې کابل څخه دا بهیر پیل سي چې د سبت احوال مرکزي اداره به د پلي کېدو مسولوي او د ولسمشر د فرمان پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او هم د مالیه وزارتونه به د دغو تذکرو د ویش د اړتیاو پوره کولو مسولیت ولري. هیله ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې په سمه توګه پلی سي او لکه چې تاسو ویل د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي. له هلمند ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو چې د سرحدي ځواکونو په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت سره تاسو پیغام لیږدنه د ولسمشر او کور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټوله سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي، ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته سرحد باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت داسې غاښ وتونکي ځواب ورکړي لکه تېر جمعه چې پاکستان ته ورکړي. ولسمشر باید پاکستان ته غاشمتون کې جواب هر وخت ورکړي. وسلام، محمد قاسم ځواک.
مننه وروره. فراه ولایت ته ورځو د اوبو د بند په اړه د یو اوریدونکي پوښتنه راخلو.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه. زه جانان د فراه ولایت خبره کوم. د بخشي آباد د بند کار کله پیل کېږي؟ د نوروز په اخره سړکان شروع کېږي. ورځې دا کله کېږي؟ موږ انتظار ورته ناست یو. دولت ته مې هیله دا ده چې کتاب کار یې ژر تر ژره پیل. سلام علیکم.
اور ستاسو پیغام هم دا دی خبر کړ. په دې هیله چې هم دا کار ژر تر ژره وسی. نور دوستانو ته هم ورزو چې پر بیلا بیل ستونزه پیغامونه راستولې دي، خو مخکې تر هغه یو وقفه لرو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي
لخوا اندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
ہلو السلام علیکم دا آزادی رادیو ما خبروں کی دا کابل دا حوضے امیر پبڈو ونی نیولی دی دا ډیر شکار سوی دی نړیواله مشه خوشاله کیږي او افغانستان کی ډیر خلک پر حکومت باندې اعتماد نور ډیر زیاتیږي او ډیر خوشاله سلم چې دا آزادی رادیو سما دا خبر واوری دی زما هیله د لوړ چارواکو څخه دا ده چې ډیر زیات په افغانستان کې په سل کې ډیر زیات فساد چې دی په افزو کې دی په امیرانو کې دی نو زما د دولت څخه نور ډیره هیله هم دا ده که داسې کارونه وشي نو دا ډیر د ستایلو وړ دي دا ډیر د فساد مخنیوی دی وسلام نور مې وخت نه نیسم
سلام علیکم آزادی رادیو اور انسار کو سست سلام آباد کشیر کی جی سمسان و پنجون شکا دیتروی جی اولی دوری میں پدر خطا اولی دوری کی ہوئی دیتروی کا اولی دوری کی پری سلو کنجی مکان ہو جاگے نا پس آگا بنشی تقریبا دس ہوئے سی لکھ کالو شو جی سمسان و پنجون شکا او دا کنجی بش پر بنشی کی دی پکورونو کې همداسې کتابي مفاتې او رقمو کې درېم څلورم پورې وي او هغه اوس هم پنځمه پورې په کورونو کې دي نو وزارت معارف نه او د لوستو چارواکو نه غواړو چې پیدا په دې کې رو کې تقریبا د دېرزه ولسوالۍ غټې غټې کریاګانې شپږ اته کریاګانې وي دو ټولې تعلیم نه بې برخه دي دا د جو حق دی او موږ د دې حق غوښتو
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د چینود له کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم د زړه له کومې ډک ټک سلامونه بعد د ساسته د افغانستان دولت او یو حکومت ته زموږ دا تقاضا او دا غوښتنه ده او یم پیشنهاد دی چې ډېرې ډېرې منډې تړلې وکړي دا به کوو دا به کوو دا به کوو خو یاره د پاکستان سره یې د افغانانو په باره کې څه مونه کړله څومره چې منډې وتړلې وي که نه هغومره افغانانو له پاکستان نور هم پرله پسې زور وکوي څومره چې منډې دغه دوه ممالکو له منډې را منډې وي هغومره پاکستان له افغانانو له نور هم زور وکوي دغه شان د ایران ظلم وګوره د ادبي دي مافي کمیسینې دي ایسته دي لاسونه بې شاته تړلي دي په سرو غرمو باندې سملولي نه پاکستان له عکس العمل جواب ورکولي او نه ایران له عکس العمل جواب ورکولی شي د افغانانو د ورځ په ورځ باندې حکومت نه غوښتنه ده چې یو سره سم جوړه خود کی ځکه چې افغانان خو نه ځورول کیږي وسلام
حالو شکلا وطن دوست خبرې کوم زما اجرایه رئیس چې کوم دغه زموږ سره کړي کومې ژمنې کړي او صدر ولسمشر پورې او په څو لنډ وخت کې به زه افغانستان ټول د برخه سره وصل کوم ټول افغانستان په بادشاه جلا جلا برقرار ولما د نورو هیوادونو د نورو د غوسه د افغانستان سره برقرار ولما افغانستان کې داخل بم بار شروع کوم د هیواد څخه د څو کال د دې دواړو پراس ولا لاند وخت یې پاتې دي کوم ولایت ته کوم یې شي برقرار او کوم د غدي او دوی چې هغه واجی کلی دي دوی وخت هم لږ وخت پاتې دي په خلاصې دوی دوی هغه واجی تراکلې کې نه کړې پر دا معلومات دي ولسمشر یا شکلا او تندور سلام علیکم
سلام علیکم ستی الله انا د وګړو ولاتنا موږ ورور دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نه ست ورور تی دا ګروپ نه نه ست ورور موږ د حکومت نه دا خوښ دا چې د موږ ته برق راوړي مننه زه د پیغام ته خو دې هیڅ د موږ پیغام
ګرانه دوسته، ستاسو پیغام مو خپور کړ. هیله لرو چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او دا ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د ازادي اورېدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، موږ یې درته په امانت سره خبرو. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېرې په وروستۍ برخه کې در سره دي. ویلې کوي ستاسو د پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره زما همکار تای روشن مرسته کوي. ورڅخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.